د سهار 15 بجې شوې د ازادې رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې بیګا ادعا وکړه چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو یو پوسته د یو بمی برید هدف ګرځولې. په دې ډلې په یو بیان کې چې پر ایکس شبکې خپره کړي ویلي چې د چاودنې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ازادي جبهه زیاتوي چې طالبانو په دې پوسته کې شخصي موټر بې ځایه درول او خلک یې ځورول. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو سیمه ییزو رسنیو هم د سې شنبې په ماښام شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پټنځای څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار هم پرون هلته هم یوه چاودنه وشوه چې پرای د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د تالوقان د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له کبله یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغېزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پانه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمېر فعالو ښځو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې کړي. ښاغلي کرزي همداراز د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د افغانستان د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اګست میاشتې راهیسې له کله چې طالبان واک ته رسېدلي افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو او د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې او نجونو پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیا شپږ افغانیو ته لوړ شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د 2024 کال له پایله روسیې د دې هیواد پر خاوره شاوخوا زر راکټونه او د ډرون حمله کړي دي چې په تر ټولو وروستۍ حمله کې درې ملکیان وژل شوي دي. زلنسکی پرون وویل د کال له پایله روسیې د اوکراین پر ښارونو څه باندې 320 بېلابېل توغندي ویشتلي او هم یې شاوخوا 600 جنګي ډرونونه د اوکراین خاورې ته لیږلي. پرون څو ساعته وروسته له دې چې د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکیان ووژل شول، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په څو نورو سیمو کې د روسي ځواکونو لخوا د نورو راکټي حملو د ګواښ خبرداری ورکړ. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو لا هم دوام لري. او د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا پرون شاوخوا 8000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیا 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اثارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه لوړ شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټه الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې ځینو ملیشو ډلو او په خاص ډول کتایب حزب الله ډلې منلې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي 11 نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له 13 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر باورلی کومنه په یو راپور او یو مرکه کې دا خبره چیرو چې د چین د ولسمشر لخوا د افغان سفیر د باورلیک منل د طالبانو د حکومت لپاره سمانه لري.
تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره د دوی دوه اړخیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دوی ته ونه.
یونیسف وایي د افغانستان نږدې لس میلیون وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې.
تقریبا شام کو 5 بجے
شاوخوا 15 بجے په جناواټ سیوی کې یو 14 شوي تر دې دمه مختصلور مړی او شپک ټپیان راوړل شوي.
د ازادۍ رادیو سلرويش ساعت خبرونه یو کلنې شوي او د رادیو پر عمر 22 کاله وختل. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کړه او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه 24 ساعتونو ته زیات کړي.
نور مطالب هم لرو او ریډیو تیار سره اوسئ.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسدالله بلال کریم باورلی کومنه. د چین خبری اژانس سینهوا پرون ولیکل چې ولسمشر شی د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. سفیر الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د یو بهرني دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی و بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیرانو او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي. خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دمګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له سفی الله ستانکزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لویه لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر سوچ په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه د ناحیه تر سره کیږي راتلونکي لنډو ورځو کې. تر سوچ دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغذ هم په نړیواله سیمه ځکه چې کوي هم وي د د دې دوړخیزي اړیکې باندې ډیره زیاته ګټه دی ته ونه کړی.
فکر کوي چین هم لدی برخې اندیښمن دی، مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندیښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه دي. یو فکټور دا دی چې نه یوازې په چین کې، په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویلاندې ستاسو چینایان هلته ځخې ډېر دي. د متحده ایالاتونو له هوټل نه وروسته هغه شخصي معلومات زه حل لرم، مثلا یوه سیمه د بینظیر د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع تصدي ورته ویل کېږي. هلته په هوټلو کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې، نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یعنی ابتي ډلې دي یا ترهګرې ډلې دي، نو چین د یوغور مسله د خوا رئیس سره روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو، لږه څه د ویره سته. او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې دي، دته سا غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر د خپل توان په رڼا کې د هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې دی لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي، او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر له افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرا لیږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت دوی پیسې کومکونه کړي دي. تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو، د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو، هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغې برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخته ځي؟
د چین نفوس او بیا د چین هغه سیاسي کوم ساختار چې دی، چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا ساختار دی، او د ولس لپاره کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي. لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل یو اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولی چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لږ تر لږه هغه ښکاره بستې چې طالبان سره روان دي، نو متحده ایالاتونو سره 40 میلیونی کڅوړې دي چې هره اونۍ دي، یعنې دا شاوخوا 160 تر 200 میلیونه ډالر هره میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کېږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني. لهذا هغه پروژې چې دی هڅوله چې هلته یې پلي کړي، هڅه ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه ریسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد وچه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا ورسته لدی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باور لیکومانه.
ازادي راډیو څه پروګرامونه جوړول؟ که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله.
22 کاله ل اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، ل اوریدونکو سره. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یو یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیون وګړي شته چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف دا خبره پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې کړې. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا خبر را ردوي، خو یو شمیر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د 1 شنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي، دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یک شنبه پورس په کابل کې وی غونډه تب خبرو کې بیل دی چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ او میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دوی سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه ورسره موجود، هیڅ مطالعه نه ورسره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
د پراسي حال کې چې له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیايي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندېدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمېر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. خوایو شمیر افغانان چې د هیواد په لري پروتو سیمو کې ژوند کوي وای روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لډي رسوند سره مخ دي. د هرات د یوې لري پروتو سیمو اوسیدونکو نایما
دلته سنتیاوی نشته چې ولار شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولارم، ما ته یې پرستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکا او وی ویل دا درمل ځانته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو وطن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهار برجه ګولسوالی اوسیدونکو عبدالرحمن هم وای روغتي اسانتیاوی نه لري او هغه روغتي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافی درمل نشته.
موږ د مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو، که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدای. هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکټر نشته او درمل هم نشته، د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډیر وخت راهیسې د افغانستان روغتي سکتور د بشری قوی او بودیجې د کمی له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دی. د سازمان زیاته کړې وه د روغتي پرسونل کمی، د روغتي وضعیت پرنګلتیا او د روغتي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې چې د مسپړی د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. له بلې خوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو حمله وکړې چې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزای اوروي.
د بلوچستان د سیوی یا سیبری ښار پر جناواټ باندې په ځایي وخت د مازیګر په 15 بجو چاودنه شوې. دا خبره د پولیسو یو مشر ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړي او ویلي دي چاودنه هغه وخت شوې چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون لسیمې د تیرېدو په حال کې وو. د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو د سیبی روغتیا مسؤول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي څلور کسان مړه او شپږ ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجې
شاوخوا 15 بجې په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه موږ ته څلور مړي او شپږ ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لېږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبه د شپې نیمایي په ماچ او کولپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وې. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دوه جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې افغانستان او په لویدیز کې له ایران سره ګډ ځمکنۍ پوله لري. یو خواته عرب سمندرګي پروت دی. دا د پاکستان تر ټولو لوی د طبي غازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارډ ډالریزې پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جنوري 13مه د ازادي راډیو کلیزه ده. بلخوا د ازادي راډیو یو ساعته خبرونې پرون یو کلنې شوې. په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې یو راپور لرو چې د ازادي راډیو اهداف پکې بیان شوي او هغه محدودیتونه چې په ازادي راډیو لګیدلی دي. د هغو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به هم واورئ چې د ازادۍ دایمي اوریدونکي دي. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریدی سیال دا ورځپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
له برېټانیا خبریدونکي انډیپندنت ورځپانې د برېټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولی چې د دې هېواد له پارلمانه یې د افغانستان د پخواني نظام د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورځپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یوځای د طالبانو په وړاندې جنګېدلي وو اوس په افغانستان کې یوازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتنلیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیو د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. دغه افغان پخواني پوځیان کولای شي چې د خپلو کورنیو غړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. د ورځپاڼې په ټکو شاید د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته انتقال په تمه دي. له بل پلوه د ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو بیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سره ژوند کوي. ورځپاڼه په پیل کې د زلیخا په نوم د 40 کلنې افغان نجلۍ کیسه اخلی چې د 2008 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر په بد وضعیت کې وتلې و. زلیخا ویلي هغه وخت له خپلې کورنۍ بیل شوه چې د خلکو پر ګڼګوڼه اوښکې بهونکي ګاز وشیندل شول. د هغې خبره هغه وخت په دې پوه نه شوه چې له خپلې کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د 2 کلونو راهیسې له خپلو خوندو ورونو سره په برېټانیا کې ده. زلیخا د 2008 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له برېټانیا ورغلي خپلوان یې بیرته د هېواد ته ستنېدل. د ورځپاڼې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته برېټانیا ته انتقال شوي اوس نشي کولی چې خپلې کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یوځای شي. په 2023 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هېواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د یو ویاند په حواله لیکي چې وایي د برېټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هېواد د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې برېټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې برېټانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هېواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې عملي شي. د برېټانیا حکومت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هېواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوې خبريږي. په منځنۍ صفه د ازادۍ رادیو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي او ل شپږو بجو وروسته به په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو د ازادۍ رادیو خبرونه پیل شي.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو وروستي راپورته د افغانستان لپاره د ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونه یو کله نشوي ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې. نو ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 48 ساعتونو ته وغځولې. د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو ملاتړي بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي.
روس تلغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10 نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې رادیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ییز وخت د ماښام له 6 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي رادیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو، کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اتشپېته کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیز جمله شنوانده
زه لیو زر دریسه و نوی کال رئیسی ده ازادی رادیو لو منظم آوریتون کویم چی بیالا بیل سیاسی طول نیز فرهنگی و اقتصادی مسائل پخورا و لسیا و زر راخکون کی دول پیانوی چو خلق تریگه تا پورتا کری مزمار چی رسانه ده طالبان تر سخت سانسور لاندی دی ده ازادی رادیو خبرو نیده ریگه تا ود دی زما پکدون طول خلق ده ازادی رادیو نویو خبرونو تا انتظار باسی.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنی اوریدونکي ناجیه پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پرې رسنۍ وه چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ وه. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له 100 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي رادیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي رادیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو له بندیدو 2.5 میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند صبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او ایکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په وزان مرګ برید کې ووژل شول، او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د په موټر پسې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا USAGM لخوا ملاتړ کیږي، او په 28 هیوادونو کې په 28 ژبو خپرونې لري.
آزادی رادیو.